پایان بخش برنامه میرسیم و پایان سرویس خبری.
دا واشنگتن دی تاسو به امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
وایان احمد الله چوال د امریکا د بهرنوی چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غړولو خوا په اجماع سره د ځانګړی استازي ریچارډ بینټ د ماموریت د دوام د پریکړې هرکلې کړې او افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر خزو او نجونو باندې د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو د منفي اغېزو په اړه د بینټ راتلونکي راپور یې خورا مهم بللې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړو د اکتوبر په 9 په اجماع سره د رای د ورکولو پرته افغانستان لپاره د ریچارډ بینټ ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاو. بینټ د 2022 کال د مې په میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکونکو په توګه ټاکل شوی. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي کدا باندې ستر 2013 پورې دوام وکړي لڅلور میلیونه زیات انجونی باغیز منشي. یونسکو دا خبره لښپګم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 11 د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانډ کړي. د دې سره هم مهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه انجونی لسانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکه هغه جون هم چې هیڅ کله خونځي ته نه دیتلې د بیوازلۍ، جګړو او ځین رسونکو جنسیتي نورمونو له عمله لزده کړو لري ساتل شوی. د عراق له زندانونو د لکتر لګه 15 افغان بندیانو د خوشی کېدو او افغانستان ته د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه 15 افغانان شپږ میاشتې مخکې د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله د عراق په بیلابیلو زندانونو کې بندیانو که په عراق کې د افغانستان د سفارت له لارې ایران ته ولېږدول شو او بیا افغانستان ته ورسېدل. په خپله د عراق حکومت د دې موضوع په اړه تفسیره نه ده کړې. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړې چې په کندهار کې د غلا په تور یو کس ته تعزیري سزا ورکړې. دغه محکمې شنبه په یو اعلامیه کې ویلي یاد کس د مرافع محکمې په انګړ کې په 9 درو وهل شوی او په 2 تنفیذي بند محکوم شوی. د طالبانو پر محاکمو انتقاد کیږي چې تورنو کسانو ته د مدافع وکیل د لرلو چانس نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې محاکمې هم عادلانه نه وي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. ایران اعلان کړی چې د سپاهي پاسداران د هغه جنرال مړی موندلې چې 13 میاشت د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی. د ایران سپاهي پاسداران په یو اعلامیه کې ویلي د عباس نیل فروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایران ته د نیل فروشان د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلان شي. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو وتل قماندان عباس نیل فروشان د سپتمبر پر 28 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل شو. د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې شنبه د هیپا په جنوب کې د اسرائیل پر یو پوځي اډه یو لړ میزایل وشتلی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل شنبه د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي ځواکونو د میزایلو په حمله سره د اسرائیل ته منفجره موادو یو فابریکا په نخه کړي. د دې ادعا په اړه اسرائیل تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې پر ماموریت د اسرائیل دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي. د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله د روسیې په یو شمیر سیمو کې درې تنه ټپیان شوي. روسي چارواکي وایي د اوکراین بی پیلوټ الوتکو شنبه سهار وختي د روسیې په بلګراد او کراسنودار سیمو بریدونه کړي چې له امله یې درې تنه ټپیان شوي. د بلګرود والي ویاچسلاب ګلادکوب په ټلګرام کې ویلي چې پوستینیکا کې د برید له امله یو ښځه او دوه نارینه ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي. په کراسنودار کې یو محلي چارواکي وینامین کندراتیف په ټلګرام کې لیکلي په دې ځای کې درې کورونه او یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو له کبله ویجاړ شوی دی. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکراین 15 ملکیان وژل شوی. اوکراینی چارواکو شنبه ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په ختیځه سیمه دونیسک او خارکیب کې وژل شوی. د دونیسک والی وادیم پلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیسک کې وژل شوی او اته نور کسان ټپیان شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راست ډیر راپورته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د شوزو او جنو ترمنځ د روحي فشارونو د زیاتېدو خبر ورکړي او ویلي دي چې اوسمهال په دغه هیواد کې له هرو 15 تنو یو د روحي ناروغي څخه کړي شي. نور تفصيل پر راپورټ کې ووري.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبان لوخا پر خلکو لګیدلی محدودیتونه په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د نافذو ورسته د خزو اونجونو ترمنځ د روحي سنزو د زیاتیدو سره مرسته کړې ده. د کمشنری ویلي طالبان د مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د دغه قانون توشي ورسته اوس مهال ډېرې خزي او اونجونو د عصبانيت، خپګان او ناهیلیتوب احساس کوي.
په دې تیرو دریو کلونو کې د خزو سیستماتیک بندیزونه خزي په خپل کورونو کې مسور کړي او دا وضعیت د دوی پر ذهني او روحي حالت ډیر یو ژور اغیز کړی دی. د زده کړو او کار محرومیت د خزو لپاره نه یوازې اقتصادي ستونزې رامخته کوي، بلکې د غید ذهني فشار او رواني ستونزې سره مخامخ کوي.
په ورته وخت کې د افغان مېرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د اکسپرت ټورنز شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو له امله افغان مېرمنې او جنې د روحي سلامتیا په برخه کې د یو ناورین سره مخ دي.
د روحي سلامتیا نړیوال ورځ ته په درناوي هممهاله غواړم د روحي سلامتیا ویجاړون کې بهرن ته پام چې د طالبانو د افراطي سیاستونو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او جنو روغتیا ګواښوي راوړم.
ډاکټر وایي چې په روحي ناروغي او د اختکېدو لوی عامل ټولنیز شرایط دي.
اول اون ده خوب شرایط اجتماعی است و اقتصادی است، نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نبود برنامه و پروگرام های مفید، سالم، نداشتن تفریگاه، نداشتن مسئولیت غذایی، نداشتن مثلا امنیت، این مطالب دست به دست هم میتو و جنگ ها متاسفانه و خوشبختانه براتون بگویم که کم جنگ ها فروکش کرد فضل خدا.
در عام روغتیا در برخی متخصصین وی چه روحی ناروغی ایو جدی مسئله ده و باید ور تا پام لرنه وشی.
هر کال در 300 میل نشاخ و خلق در اضطراب روانی ناروغی اختکیگی. همدار از 280 میل نخلق و جوار خفکان یا دپرشن اختکیگی. متاسفانه په نړۍ کې د اولکه شاوخوا خلک د رواني ناروغۍ له کبله ځان وژنه کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغان ماشومان ترمنځ د روحي ستونزو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روحي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د تیر 2023 کال د جولای د میاشتې په یو راپور کې ویلي چې د 12 کلونو ماشومانو 40% ژور خپګان تجربه کوي چې په اوسط ډول د نورو هیوادونو پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په دې راپور کې ویل شوي چې 15% نور ماشومان د خپګان د ستونزې څخه کړیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
درمنو ریدونکو اسرائیل د پنځشنبه په ورځ په خپل بریدونکو کې د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز برخه کې د حزب الله 22 وسلوال وجلی او یو سل ولس کسانې ټپان کړی دي. په دې اړه مو د امریکا جغ د سپینې مانی د خبريالي پیتسي ویډا کاسوارا د رپورت پښتو ژباړه تاسو اوروو.
دا غوی جاړی له بل سره ورتوالی لري خدا بیروت غزه نه ده. دلته د حزب الله د جنگیالیو د نکه کولو لپاره اسرائیل لڅوب رزور په دغه خاډ حزب الله تر کنټرول لاندې د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي څنډو کې خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د غبریدونو د اسرائیل او حزب الله په یو کلنې جګړه کې یو بل فصل پرانیزي. دغه جګړه چې د اسرائیل او لبنان پر پوله پیل شوې و اوس د لبنان داخل تخپره شوې ده.
ډیر زیات خلک له تصور څخه د باندې قیمت پرې کوي. تر اوسه پورې له 2000 زیات خلک وژل شوې دي او له دې زیات ټپیان دي او په سلګونو زره نور له خپل کورونو بې ځای شوې دي.
د سپینې ماڼۍ ویان د امریکا غږ ته ویلي چې د ولسمشر بایدن حکومت د اوربند کېدو لپاره کار کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دوی لبنان په دویمه غزې بدلیدل نه غواړي، خو د دې سره سره سپینې ماڼۍ د اسرائیل سره د حزب الله د زیربنا او پلمنځولو کې مرسته هم کوي. دا ډله په لبنان کې د ایران نیابتي ډله ده. سپینې ماڼۍ وایي دغه موخه لیو بل سره په ټکر کې نه دي.
هغه څه چې موږ پرې خبر یو هغه د لبنان کې د دوی عملیات مشخص دي. موږ له دوی سره په دې اړه خبرې کوو. موږ په دې اړه د اسرائیلو د حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرې کوو او دا کار به دوام ومومي.
اسرائیلي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ په هوایي بریدونو کې د حزب الله د دوه قماندانانو د وژلو خبر ورکړی دی، خو ډیر خلک دا نه مني چې د اسرائیل بریدونه د مشخصو اهدافو پر وړاندې وي.
د بایدن د حکومت لپاره دا ښه او پر ځای خبره ده چې وایي دوی غواړي اسرائیل ته فرصت ورکړي چې پر حزب الله بریدونه وکړي او د دغه ډلې وړتیا وځپي. خو ستونزه دا ده چې د دې خبرې معنی د لبنان پر وړاندې دوامداره جګړه هم ده. دا سی دوامدار جګړه چې لوی شمیر ملکی لبنانیان پکې متضرر کیږي. دغه جګړه تر اوسه په لبنان کې 1,000,000 خلک له خپل مینو بې ځای کړی دي. دا یو لوی شمیر خلک دي. دا تقریبا د لبنان د نفوس څلورمه برخه ده.
لدې سره هم حاله د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې د لبنان په جنوبي برخه کې د اسرائیل په برید کې 237 ځواکونه چې د انډونیزیا اتباع او ټپیان شوي دي.
د آی ډی اف ان ډیسکریمینټ
د ملګرو ملتونو د 237 ځواک پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي ځواک به توپیر بریدونو چې په ګزموک د 237 ځواک دوه سرتیر ټپیان شوي دي په ښکاره خي چې اسرائیل له نړیوالو قوانینو له حساب ورکوونې او زموږ له ګډ ارزښتونو ځان لوړ ګڼي.
کله وی خو اسرائیل پر لبنان باندې خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دغه هیواد کابینه د ایران له خوا تیرونی دی او سلو اتیات او غندیو بریټ ته جواب ورکولو پاړه د پنځشنبه پور از غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو باندې بریټ نه کولو ته څولې دي. بایدن داس مهال دا خبره کړې ده چې د خلیج هیوادونو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي د ایران نیابتي ډلې د دوی د تیلو پر تاسیساتو بریدونه وکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر ژمنه کړي چې د دوی ځوابي برید به وژون کوي او حیرانون کوي.
هغه څه چې اسرائیل خودلی هغه د دې چې اسرائیل زیات انتخابونه لري او اسرائیل کولی شي لداغه څخه له هر یو څخه استفاده وکړي. اسرائیل دا هم خودلی چې کولی شي د امریکا د غوښتنو برعکس چلند وکړي. له دې امله زه فکر کوم چې دا مهال ټول انتخابونه موجود دي.
د سوریه دولتي رسنوی هم د اسرائیل له خوا د دغه هیواد په پلازمینه دمشق په بریټ کې د اوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په غزه کې د فلسطینیانو ستونزې هم دوام لري. د پنځشنبه په ورځ په غزه کې پر هغه خوونځي باندې د اسرائیل په بریټ کې چې د سرپنا په توګه ترې کار اخیستل کېدو اوو وشتنه وژل شوې دي. ورزان د امریکا غا واشنگتن
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ساينس پوهان وایي د دعا له امله د ناروغۍ د شکېدو ځواک معلوم نه دی او د دې مسالې څېړنه هم ستونزمنه ده. هغوی وایي دا چې د هر دین او مذهب لارویان یاست، کله چې ناروغه کېږي باید ډاکټر ته ولاړ سي. خو په نایجیریا کې یو شمېر خلک د درملو او روغتونونو پر ځای په معجزو او معنوي شفا ورکوونکو باور کوي چې په ځینو مواردو کې ناوړه حالت رامنځته کیږي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
درې کاله مخکې د اما کوالت جوشا چا په سینه سوزش پیل کړ او وینه ترې تلله. هغه ګومان وکړ چې دا به سرطان دی خو ډاکټر ته ولاړ نه شو. د هغه په وینا هغه د روحاني معالجي مرکزونو ته چې د دعا د مرکزونو په نامه هم یادی کې ولاړ. هغه وایي چې درد بل اخره لمنځه ولاړ.
ما روغتون ته د تللو نه انکار وکړ. ما په خوده باور درلود. ما د خپل روحاني پلار سره ولیدل. هغه راته د مالګې او ګرمو اوبو د استعمال مشوره راکړه. ما هغه کار وکړ. مشکل را مې سنه کړ او زه به ناروغ نه شوم.
دا لومړی ځل نه و چې جوشا د دعاګانو مرکزونو ته تللی و. هغه لکلونو کلونو را په دې خو د خپل کورنۍ د غړو د ناروغۍ او د مالجې لپاره دغو مرکزونو ته ځي. اوس جوشا هیله مند ده چې هغه به د دې د میړه رندې سترګې روغی کړي.
زه باور لرم کله چې مناسب وخت راشي خدای به جوړ کړي. تاسو په خدای فشار نشئ اچولای. تاسو خدای عجله کولو ته نشئ اړ کولای.
د پیو د څېړنې د مرکز د څېړنو له مخې نایجیریا د روزانه عبادت له اړخه دویم ستر هیواد دی. 95% خلک د ورځې عبادت کوي خو ځینې څېړونکي اندېښمن دي چې د دغه هیواد خلک به د ناروغۍ لپاره عبادت کوي او تر هغې چې ډېر نوي ناوخته شوي دوی د عصري طبابت درملنې ته رجوع نه کوي.
روحانی عقاید او باورونو په ټولنه کې لاله پخو ژور ریخي غځولې وي او ډیر وخت خلک د ساينس پرمټ د درملو د تداوی په نسبت یې خېګني. دا په نایجیریا کې یو لوی ستونزه ده.
ایسوی راهب مایک مایکل د دعاګانو او دربارو ترمنځ د واټن د کمولو هڅه کوي. د خپل پلویانو ته وایي چې دواړه باید یو ځای وکارول شي.
دلته دغه بیلانس موجود دی. ستونزه دا ده چې کله تاسو وګورئ چې د واغانې د خدای له عبادت پرته تاسو روغوي ستونزه همدل تر ولړیږي. درمل د خدای پاک له لوري دی ځکه خدای پاک له ټولو ستر ساينس پوه دی.
د نړیوال بانک د ایسایو له مخې په 2020 کال کې د نایجیریا د کورنۍ او اوایت 4% روغتیاي چارو سکتور ته ځانګړی شوی و. په داسې حال کې چې په همدغه کال کې په اروپایي ټولنه کې 10% او په امریکا کې 14% و. د حکومتي پنګونې کمخ د زیاتو نایجیریانو لپاره روغتي خدمات ډیر ګران تماموي. لدې عمله په زیاتو مواردو کې عبادت او دعا وکول یو ځنه انتخاب دی. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به تاسو په افغانستان کې د جلغوزو پر محصولاتو زموږ د خبريال شمس آریان رپورت واوري.
دا د سویل ختیځ زون د دروي ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا له ځنګلونو تر لاسه کیدونکو جلغوزي دي چې هم دلته د خوست په مرکز کې په کمو امکاناتو د پروسس لمړني کار نه تر سره کیږي. که څه هم د جلغوزو دغه کاروباریان د سشکل حاصلاتو ته خوشتي خو په خبره چې ډیر کله د افغانستان جلغوزي د پاکستان لاري نور نړی ته د پاکستان په نوم صادریږي.
دا وی میدان نو وی لار چې خلاص شي بیا پیدا مکته کې خو د زميني لار نه مکته ډیر مشکل لري. پاکستان ته سي پاکستان نه بیا په چین ته سي چین د پاکستان په خپل غږ شتکار بیا وز د خرڅوي.
ګرمي وی موسم ګرم ویل ته خو حاصلات مطلب سپکیږي خو خو مشکلات دغه دی چې کوبل را صدا کری چې دی بیا د کوبل نه پر چاینه ته دغه طلبونه د میګ حکومت نه دا غوړي چې دغه کیریر ته سوکاشي چاینا ته په رټ چی دریمي میخته بیل تر ټینا رغوي او دغه بریغوي مطلب میخته بمولین اجه خرسيږي.
د جلغوزي دغه سوداګر په داسې حال کې د سشکل حاصلات ته خوښتي چې د جلغوزي د اتحادیه چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزي حاصلات تر دوه چنده هم زیات سوي دي.
پرسا کولو ی افغانستان چې وته دي د څوره پیندلا ساوټانه وته دي مول نو جونزای او ساګ یا مولر ستلای نه د خو می چې غرینه کتلې دي درنیمه زره تانه تراسیږي.
کڅه هم په افغانستان کې د جلغوزي ترڅنګ د پستی او زعفرانو د قاچاق خبري وخت پر وخت د سوداګرو لخلې راوځي، خو بل خو د خوست ولایتي چارواکي د جلغوزي د سوداګرۍ د شوالي په موخه د جمنتیا ډاډ سرګندوي.
د خوست د ولایتي درې دروازې د ټولو تجارانو خاص تند جلغوزي او تجارانو پر مخلاص دي، کچیرته دوی کوم طرحه کوم پلان او کوم پیشنهاد لري د ولایتي ادارې سره د شریکي انترسو ولایتي ادارې د دې سره په ګډه له مرکز سره خبره شریکه کی او د دوی د ستونزو د حل لپاره یو لار ولټوي ترڅو د ستونزې حل شي او تجارتي وده وکړي.
جلغوزي چې د افغانستان د ارزښناک میوې جملې شمیرل کیږي، د معلوماتو لمخه چې تیر مریز کال د 28 میلیون ډالر په ارزښت د پاسه 2500 ټن جلغوزي چین، هند، پاکستان، عربي متحده امارات او امریکا هیوادونو ته صادر شوی دی. د جلغوزي سوداګر وایي کده صادرات په برخه کې اسانتیاي ورته برابر سي، لری بنوي چې د جلغوزي سوداګري د افغانستان پر اقتصاد رغنده غیز ولري. شمساریان امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکایي رای ورکونکو یو مهمه ډله په دې انده چې د یاد هیواد قوانین باید د یو دین پر اساس تفسیر سي. خو دا موضوع د لیبرالانو، محافظه‌کارانو، دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو ترمنځ یو اختلافي موضوع ده. پریسیتو د عیسوي نشنالیزم په حقله معلومات برابر کړی دي.
دوه جلا نظریه دا د دیموکراسي د پاراغونډه ده د ټولو مذاهب ملاتړ کوي. حضرت عیسی زماج غرور کړي، ډونالد ټرمپ می جمهور رئیس دی.
جیسس از مای سیویر، ډونالد ټرمپ از مای پرزیدنت.
د عیسوی نشنالیزم پلویان سکل اوس په خپل دریم ماموریت کې د دې نظر ملاتړ کوي چې د امریکا متحده ایالات د عیسویانو هیواد دی او په قوانینو کې باید دغه دین منعکس شي.
زه به خوشاله اوسم چې یوې عیسوي نشنالیست وم، ځکه تاسو د عیسویت په ضد څه ویلی شئ. دوی وایي زه د مینې او محبت د خدای لار تعقیبوم. زه په خپل ژوندانه کې د حضرت عیسی علیه السلام په لاره ځم او د خپل وطن سره مینه لرم. په دې کې څه بدی ده چې وایو خدایا امریکا بیا قدرتمن او عظیم ملک را.
د جمهوری غختون کې ګوند کاندید ډونالد ترامپ وویل،
مونږ ټول په ګډه د اورچونکو بی دینانو، جهانګرایانو او مارکسستانو د نظریو د پلویانو سره جنګیږو او دا خیو چې دوی دغه خلک دي. مونږ به د خدای په نوم بیرته د ملت په حیث د ټولو وګړو لپاره جمهوریت، عدالت او ازادي ورته برخه کړو.
زمونږ هیواد د عیسویت او يهودیت په اصولو او ارزښتونو جوړ شو او په همدې بنیاد اساسي قانون ولیکل شو.
د امریکا په اساسي قانون کې د عیسویت ذکر نشته، خود مذاهب او د ازادي خبره پکې شویل. د خپلواکۍ اعلامیه وایي حقوق د مخلوقاتو خالق ورکړی دی. خو د امریکا د بیرته بیدارولو خادمانو په دې ماموریت کې دا قسم کړی دی چې د الهي د قانون پلوي کاندیدانو ته د رای ورکولو لپاره به تبلیغ کوي. دیموکراتان وایي دا مبارزه د اساسي قانون نه چې دین او دولت سره جلا دی سرغړونه ده.
دغه دینی وایزان باید په خپل غونډه کې دا وایي چې د ټولو لپاره ازادي او عدالت په څه معنا دی.
د دیموکراسي د پلویانو په غونډه کې نور موافق دي، خو ځینې وایي چې د عیسویت د تبلیغ په حق لدی مباحثه وشي.
هغه څه ویلي، هغه څه کړي دي، که دغه ډول پیغامونه چې پر مهاجرینو بریدونه غواړي او د بېوزلو خلکو د نور کړاو سبب کیږي، په واقعیت کې د عیسویت ضد غورځنګ دی.
په دې سربېره د سخت جنین بحث
راځي. ټول دا ومنو چې هیڅ څوک دې د خپلو عقیدو نه نه اوړي، یا دې د زړه له کومې دا ومني چې حکومت باید ښځو ته ونه وایي چې څه وکړي.
د پیو د سیرینیز انسټیټیوټ سروې ښیي چې قریب نیمایي امریکایان فکر کوي چې انجیل باید د امریکا د متحده ایالاتو په قوانینو اغیزه ولري. خو په همدغه سروې کې معلومه شوې ده چې ځینې امریکایان فکر کوي چې عیسوي دین باید د دې ملک رسمي دین وي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شید.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې ستاسو پام د رپورت را ګرځوه.
دا د سویل لویدیزی فرانسې د کونګانګ انګورو باغونو کې د حاصلاتو د پای شي بيدي. دلته د انګورو کروندګر ورسته له هغه چې اروپایي ټولنه د چینایي برېښنایي موټرو یا ایویس وارداتو باندې د تعرفو لوړولو ته رای ورکړه، ویر لري چې دوی به ډیر ژر د بیجنګ د غچ اخیستنې هدف وګرځي.
په دې پوهېدل چې سبا به احتمالا زموږ په وارداتو 40% مالیات وضع شي، دا په احتمالي توګه د دې بازار د ورکېدو معنا لري.
په چینایي موټرو د تعرفو د لګولو فشار ډیر د اروپایي اتحادیې غړي هیواد فرانسې راوړ. د اروپایي ټولنې د یو کال اوږد تحقیقاتو وروسته په ډاګه شوه چې بیجنګ صنعت ته په غیر عادلانه ډول سبسایدي یا پیسې ورکوي. د کونګانګ تولید کوونکي وایي چې د دوی احتمالي صادرات قرباني کیږي.
Quand la France met en avant une
France de l'étaglari rehbari plas kelari dui bahasa wakriche haga masul pa nakakriche yawaz France ta ahmiyat lari ya paray andekhna lari.
آلمان چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی اقتصاد لري، د تعرفو ته منفي رائے ورکړه. د آلمان موټر جوړونکي وایي آلمان له بیجنګ څخه د غچ اخیستنې بیره لري.
اوسنۍ پریکړه کولی شي د نوي سوداګریز شخړې او د محافظت د پیل لامل شي.
چین لا دمخه له اروپا څخه د خنزرونو او لبنیاتو په وارداتو پلټنې پیل کړې دي. بروکسل او بیجنګ دواړه وایي چې یو جورجړی ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکوي.
په نهایت کې د اروپایي ټولنې بازار د چینایي برېښنایي موټرو صادراتو لپاره ډېرې فرصت برابروي. نو چین اروپایي ټولنې ته دومره اړتیا لري لکه څنګه چې موږ چین ته اړتیا لرو.
درنور دونکو زمر د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.